امپراتوري چې د هغه ټوټې ټوټې کیږي د زمان او د دلمسیان په جنگو باندې اخته کیږي. په خپل مینځ کې د تیمور کوچنی زوی شاروخ مرزا د خراسان حکومت ترلاسه کوي. د خپل حکومت پلازمینه د هرات شهر ټاکي او درې څلوېښت کاله بیا دی هم حکومت کوي. د ماورانهر شیبانیان او استراخانیان شیبانیان چې دی د دغه شیبانیانو د حکومت بنسټ ایښودن کې محمد خان شیبانی نومېدی چې هغه بیا دا ادعا کوله چې دی د چنګیز د زوی د جوجی د اولادې څخه دی. او شیبانیان په لسمې هجري پیړۍ کې ماورانهر ته کډه وکړه او د یو سیمه ییز حکومت بنسټ یې کېښود. همدارنګه په منځنۍ اسیا کې خپل واکمني ټینګ کړه او دوی چې وه هغه په 1912 سپوږمیز کال کې د امو د سیند څخه راپورې ووت او زموږ د هېواد شمالي او لویدیځ سیمې د بلخ څخه تر هرات پورې دغه سیمې ونیولې. بل حکومت هم د اسراخانیانو حکومت دی چې دغه دوی بیا د ازبکانو د توکم څخه شمیرل کیږي او دوی هم هڅه وکړه چې په افغانستان کې خپل واک ته پراختیا ورکړي. دوی په ځانګړې توګه د افغانستان د تخار ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو او دغه ځای بیا هرات او بلخ باندې حملې وکړې. د دوی دغه حملو او نرمي زموږ خلک ډېر مثلا موږ ډېر شمېر خلک خپل ځانونه د لاسه ورکړل.
نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې درو پوښتنو ته ځوابونه وایاس او هم هغه ځوابونه په شکل سره زده کړئ. اول دا چې استراخانیانو په حق له څه پوهیږي، هغه څه چې تاسو د استراخانیانو په حق له زده کړی وي هغه په دې جواب کې ولیکئ. غزنویان او سلجوقیان څوک وو او د دې ترڅنګ د کرد د کورنۍ په حق له څه پوهیږي، همدغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او هڅه وکړئ چې زده کړئ. نو درنو زده کوونکو تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولرئ. شي چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ونه کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. وخت په متردی مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نه هم ترګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست راخرنی شي بور سره مل اوسئ او د نن ورځې د پزرپور موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل لومړنی لوست پیلو چې لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د دویم ځل د واکمنۍ په حق لده. ورسته لدې چې انګریزان او شاه شجاع یو ځای د کابل تر ننوځي، شخپل شاه شجاع د انګریزانو په تکیه باندې د کابل په بلحصار کې څلور کاله پاچاهي کوي چې انګریزي سفیر مکناتن د لومړي وزیر او نائب السلطنه په توګه دند تر سره کوي. الکساندر برانس هم د کورنۍ چارو د وزیر په توګه دند مختبیایي. موهن لال د ضبط او حوالاتو مسؤلیت په غاړه لري. د انګریزانو ځینې سیاسي او پوځي ممبرین هم د هیواد په بیلابیلو چارو کې سلاکاران بلل کېدل چې دغه وظایف چې دوی درلوده دا ځکه چې په افغانستان کې د تلپاتې استوګنې هوډ درلودی دا چې دوی په تلپاتې ډول په افغانستان کې پاتې سي اصلي موخه همدا وه. دوی خپل ځواکونه کابل، کندهار، کلات، غزنی، وردګ، چاریکار، بامیان او همدارنګ جلال آباد کې ځای پر ځای کړل. سره چې انګریزان په دې فکر کې و چې دغه د ځواکونو د ځای پر ځای کولو څخه وروسته دوی په دې فکر کې و چې خپل ستړیا وباسي، مګر د دې دغه فکر چې و هغه بې ځایه و. د هغوی ظلم او زیاتۍ، د خلکو د ناخوښۍ، همدارنګ د پوځي لګښتونو زیاتوالی، د هیواد د عوایدو کموالی، د مالیاتو تحمیلول، د نرخونو لوړوالی، همدارنګه د وخت د حاکم څخه یا د وخت د همغه وخت د واکمن څخه د خلکو کرکه، دا ټول هغه لاملونه و چې د دې سبب سو یو لوی ملي پاتون راپورته کی یا یو لوی ملي پاتون رامنځته کړي. همغه و چې د غلجیو، زرمتو، خوګیانیو، کوهدامن او کوهستان خلکو د سرکشي نشانه روشانه سویدي خپل سرکشیانه پیل کړي چې بیا ورسته د ملي مشرانو په واسطه دغه خلق یا دغه ملي خوځښتونه ته نور هم وده او پراختیا ورکول سو. چې بیا وروسته دوی د نواب باغ په کوڅه کې د اسدزی عبدالله خان په کور کې د حملې پلان جوړوي او یوه 12 کسیزه شورا جوړوي چې په هغه کې نواب خان، نواب زمان خان د رئیس او امین الله خان لوګری د مرستیال په توګه ټاکل کیږي تر څو د سولې او جګړې چارې په غاړه واخلي. په 1941 زیږدیز کال کې د نومبر پر 2 د افغانانو لپاره د ملي پاڅون او همدارنګه د بریالیتوبونو یوه ډېره لویه ورځ او د برتانیا د لوی امپراتوري د ماتې ورځ بلل کیږي. په دې معنا چې دوی هغه کوم پلان چې درلودې د همهغه پلان سره سم دی. د کابل په د بالاحصار په لمنه کې چې هلته د انګریزانو مامورینو او منصبدارانو قرارګاوې وې، دوی پر هغه ځای باندې ابله وکړه، د برانس کور ته یې اور ورواچوي او مبارزینو په دغه 2 ورځ باندې د انګریزانو په نورو کلاګانو باندې حمله وکړه چې هغه کلاګانې د کابل په ښار کې وې. په دغه وخت کې خلک ډله په دې ملي جهاد کې ګډون وکړ او د نیکه مرغه سردار وزیر محمد اکبر خان هم کابل ته راغلی. د نواب خان د نواب زمان خان پر ځای باندې د جهاد مشري په غاړه واخیسته او کله چې انګریزانو دغه خپل سخت او ستونزمن حالت ولیده، د سردار محمد خان سره دوی خبرو اترو ته کښېنستل. انګریزانو غوښتل چې په دې خبرو کې یا دغه کوم خبرې اترې چې دوی کوله، دغه خبرو په جریان کې سردار محمد اکبر خان ووژني، خو محمد اکبر خان دغه فرصت څخه ګټه اخلي او پر مکناتن باندې حمله کوي او هغه د توپنچې په ډز باندې ووژني. نو همدا دی چې دغه 1941 زیږدیز کال د نومبر 2 د افغانانو لپاره یوه ډېره د بریالیتوبونو ورځ ده او په دغه ورځ باندې دوی برتانیا لوی امپراتوري ماتوي او هغه امپراتوري له منځه وړي. د جګړې په ترڅ کې ډېر شمېر انګریزان هم ووژل سو. د دوی په خپله وینا 14500 تنه څخه یوازې یو کس ډاکټر برایډن په نیمه ژوندۍ حالت باندې د جلال آباد ته ځان ورسوي او هغه کوم لشکر چې مات شوی و تباه شوی و د خپل لشکر د تباهي کیسه وکړه. او انګریزانو په کابل کې د خپل لشکر د مات څخه وروسته د انتقام یا د غچ اخیستلو باندې لاس پورې کړ او دوی خپل یو نوی لشکر یا تازه دمه لشکر یې جوړ کړي د یرغل لپاره چې بیا ځلې حمله وکړي. مګر وزیر محمد اکبر خان د کابل په لور باندې د جنرال پالک په مشرۍ د انګریزانو د ځواکونو د دغه حرکت څخه خبریږي او دوی بیا مقابلې ته ورځي چې امیر دوست محمد خان د لارښوونې سره سم د تشقر خان په لور باندې بیا وروسته دوی شاتک کوي. د پالک او سیل ځواکونه د جلال آباد څخه کابل ته راننوتل او د خپل هغه لاسلیلي حیثیت د بیا راګرځولو لپاره دوی د کابل چارچتي بازار همدارنګه ښکلی ستالیف ته اور اچوي چې بیا نڅپه د انګریزانو د ذهن څخه د افغانستان د نیولو هغه کوم فکر او مفکوره چې هغه وزي. دوی دوست محمد خان آزادوي چې افغانستان دستون او یو ځل بیا پر تخت باندې کښېني، خو په دې توګه د انګریزانو د یرغل لمنه ټوله سوله او دغه کوم حمله چې کېدله دغه لمنه ټوله سوله. په دې ماتې سره د انګریزانو حیثیت په ټوله آسیا کې، د آسیا په ټوله حتی یوازې په آسیا کې نه، په ټوله نړۍ کې د دوی دغه حیثیت راکښته سو او د انګریزانو کابینه چې هغه بدله سوه. د دې څخه وروسته انګریزان د افغانستان په اړه خپلې کړنلارې ته بدلون ورکړ او تر دې ډېرې مودې وروسته بیا زموږ هېواد یې پر خپل حال باندې کېښود او په بدل کې د افغانان ډېر ستر ویاړونه او بریالیتوبونه دوی لاسته راوړه او ورپه برخه شو. راځو دا چې د دویم ځل لپاره امیر دوست محمد خان څه ډول واک ته رسیږي. انګریزان چې هغه 4 کلنۍ ورکی کې چې کومې ترخې تجربې لاسته راوړه، د هغه څخه دا زده کړل چې نور په افغانستان کې پاتې کېدلی نشي. نو د همدغې لارې د همدغه عمله د حل لارې د پیدا کولو لپاره دوی د نیمې اړیکې د ټینګولو په فکر کې سول چې بیا دوی دې ته راضي شو چې امیر دوست محمد خان د دویم ځل لپاره واک ته ورسیږي. او له همدې عمله چې زنداني امیر د ټولو پیښو څخه بې خبره پاتې و، افغانستان ته په بیرته راستنېدو سره انګریزانو ته هیڅ ډول قید و شرط نه ایږدي. او له همدې امله د برتانیا هند دولت افغانستان په ملک التوایف باندې ویشي او همچنان په افغانستان کې د نفاق زیاتوالی راولي او امیر دوست محمد خان دروګونو ولایتونو کابل غزنی او جلال آباد امیر په توګه ومانه. ورسته لدی چې بیا امیر دوست محمد خان پاچا کیږي، لومړی یې د هیواد کورنۍ وزي او په سمون کولو باندې لاس پورې کوي چې د هیواد داخلي وضع یا حالات سم کړي، د دې لپاره چې د ملک الطوایف د رامنځته کېدو او د جګړې د پیښېدو سره د هیواد وضع ډېر خراب شوې وه. بیا یې د سیاسي والی او دا چې یو مرکزي دولت ټینګي او مرکزي دولت منځته راوړي، دغه لپاره هڅې کوي چې د ټولو قوماندانانو په تېره بیا د وزیر محمد اکبر خان په میړانه د بامیان څخه تر مزار او هرات پورې سیمې فتح کړلې، او همدارنګه د خلکو ځینې خوځښتونه چې په ځینو سیمو کې رامنځته شوي وو هغه بغاوتونه او خوځښتونه یې آرام کړه او له منځه یې یووړل. لنډه دا چې وزیر محمد اکبر خان د یو فاتح هیوادپاله او سرښندونکي سړي په توګه د افغانستان په سیاسي والی کې ډېر زحمت وایستي، او نوموړی په پای کې بیا د 90 کلونو په عمر په 1946 زیږدیز کال کې د یو هندي ډاکټر پوسټ چې هغه زهر لرونکي ګوري هغه ته ورکړې، په هغه سره دی په شهادت ورسوي او د مزار شریف په روضه کې د خاورو ته وسپارل سو، چې بیا امیر دوست محمد خان د وزیر محمد اکبر خان د مړینې څخه وروسته خپل بل زوی شهزاده غلام حیدر خپل ځایناستي وټاکه، او د وزیر اکبر خان مړینه یا د مرګ د افغانستان ټول خلک خوشاله کړه. د دې سره سم د سکانو حکومت هم د رنجیت سنگ تمرینې وروسته کمزوري سو، انګریزان په پنجاب کې پرمختګ وکړ او د پنجاب زیاتره سیمې ونیولې. امیر دوست محمد خان هم د پېښور او د هغه وخت او د هغه شاوخوا سیمې چې غوښتلې په لاس تر راوړي دغه لپاره هڅه وکړه، خو د هڅې هم کوم ځای ونه نیو، او د بلې خوا د هندوکش د شمال ولایتونه هم د لاس تر راوړل، د ملک الطوایف د لمنځه وړلو لپاره هم ګام واخیست، او په دې برخه کې ډېر زیات بریالي په برخه سو. امیر دوست محمد خان بیا خپل پام د هرات او کندهار خواته ډیر وګرځاوه. کندهار په 1955 کال کې د مخالفتونو له امله د امیر دوست محمد خان لاس ته ورغلی او د مرکزی دولت تر ادارې لاندې راغلی. د سردارانو ترمنځ د هرات وضع هم د وحال شنه و، ایرانیان د هغه د لاس ته راوړلو لپاره هڅې کولې، او کله چې یار محمد خان الکوزی مړ سو بیا ایرانیانو هم بریالیتوبونه لاس ته راوړل. امیر دوست محمد خان د شر وروسته د سخت جګړې څخه په 1943 زیږدیز کال د می په میاشت کې ونیو، او په افغانستان کې د روسیې د پرمختګ مخه ونیوله، او همدارنګه په دې توګه د اوسنۍ افغانستان سیاسي والی په مکمل ډول شسو او یو شی والی سیاسي والی منځ راغلی. امیر دوست محمد خان هم تر شل کاله واکمنۍ څخه وروسته بیا په 1943 زیږدیز کال کې د جون په میاشت کې په هرات کې مړ سو، او د خواجه عبدالله انصاري د مقبرې څنګ ته دی شخص. په دغه پسې د امیر شېر علي خان واکمنۍ پیلېږي او د سلطنت رامنځته کیږي، چې امیر دوست محمد خان د مړینې څخه وروسته شهزاده شېر علي خان د هغه ځایناستي ټاکل کیږي، او د فتحې د مراسم څخه وروسته په 1943 کال کې د 23 کلنۍ په عمر کې د خپل پاچاهي اعلان کړه، او د دې موضوع دغه موضوع خبرې د خپلو اوړونو او د هیواد هرې برخې ته ورسوه. د دې ترڅنګ په ښکاره ټولو اوړونو د محمد اعظم خان په ګډون د هغه سره خپل بیعت اعلان کړ. شېر علي خان خپل سوی محمد یعقوب خان د هرات د چارو د سنبالولو لپاره وټاکي، او د خپل د کورنۍ د نورو غړو سره د کابل په لور باندې روان سو، چې بیا محمد اعظم خان چې و هغه یو ځانغوښتونکی سړی و، د کابل په لور امیر شېر علي خان د سفر ملګری و، خو د شنډټ په سیمه کې د امیر څخه جلا سو، او د هزارجات په لور باندې خپل اصلي ورور محمد حسین خان چې هغه د حضرتات حکم هغه ته ورغلی، او د هیلې دلروده چې د خپل ورور او د حضرتات د خلکو په مرسته سره د سلطنت ته ورسیږي. بل اخر محمد اعظم خان د خپل ورونو په مرسته یو لشکر جوړ کړ، او امیر شېر علي خان سره مقابله وکړه، چې بیا په دغه کې امیر شېر علي خان کمزوري سو، نور توان نه درلوده، او د خپل انګریزانو ته پناه یووړه. د بل خوا بیا عبدالرحمن خان هم د امیر شېر علي خان د حکومت پر ضد باندې په پاتون باندې لاس پورې کر، او د هندوکش د بچګا په جګړه کې د بچګا په درې کې جګړه پیښه سو، چې د مات سره مخامخ سو بیا بخارا ته ځي، او امیر شېر علي خان هم دا تمه درلوده چې د نن په هیواد کې دولت ټینګ کړي او د نوي تمدن په پرمختګ کې ونډه واخلي، چې بیا د خپل وړونو د مخالفت او د کورنۍ جګړې له امله دا کار ونه سوی کولای، او د خپل سلطنت په لومړنۍ دوره کې د خپلو پلانونو په پلي کولو کې بریالی سي. نو هغه موضوع چې امیر شېر علي خان بې اندازې خواشینی او غوسه کړ، هغه دا و چې د هغه زوی شهزاده محمد علی خان مړینه و چې سردار محمد امین خان هغه سردار محمد امین خان سره په جګړه کې په کندهار کې ووژل سو او عبدالرحمن خان یوازیتوب عبدالرحمن خان په بخارا کې د ته وهڅاوه چې محمد اعظم خان په ملتیا سره پر کابل باندې حمله وکړي او هغه ځای تر خپلې ولکې لاندې راولي. رضو امیر محمد افضل خان د شخصیت سره پیژندګلوي ته کله چې محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان کابل ته راځي محمد افضل خان خپل پاچا ټاکي او د امیر د پاچاهي خبر هغه انګریزانو تور کوي چې هغه په هند کې میشت ول. بیا انګریزان پرته له ځنډه د امیر محمد افضل خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او بیا یې خپل استازي کابل ته استوي. په کابل کې د واک څښتن چې و هغه څرنګه چې د په کابل کې د واک څښتن و د خلکو د خوا هغه منل کیږي او وروسته بیا امیر شېر علي خان د خپل واکمنۍ د ساتلو په موخه د کندهار څخه کابل په لور ځي. مګر په کلات کې د سردار محمد افضل خان او عبدالرحمن خان د ځواکونو لاسه ماته خوري او پوشاکی کله چې امیر شېر علي خان په هرات کې استوګن کیږي د اقچې پخوانی حاکم فیض محمد خان د نوموړي سره اړیکې ټینګوي او هغه سره مرسته د هغه ته د مرستې وعده ورکړي چې سره مرسته کوي چې دواړه په ګټه بیا میمنی او مزار د خوا په 1308 زیږدیز کال کې د کابل پر خوا باندې حرکت کوي. سردار محمد خان عبدالرحمن خان هم د پنچیر د بازار په سیمه کې د شېر علي خان د پرمختګ مخنیوي کوي چې په پایله کې فیض محمد خان مړ او شېر علي خان هم د هرات په لور باندې ځي او په دې وخت کې محمد افضل خان د ناروغي سره مخ کیږي او مړ کیږي چې واکمنۍ په همدې ډول سره پای ته رسیږي. تر نن زده کوونکو دا اوس موږ اوستا سي د نن ورځې درس تر ټولو کې درس پورې تاسو په لوی مهربانه رب سپارم شو وخت ولري شي چر
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلام او نیکی خلی می امنی تر نو زده کوونکو هله دا چې روغ او جوړ به یاسه وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون 15 لوست شرح لاست وایم. هله دا چې د تل پڅیر تر ورس هم د لوست اخر نه شي بوره سره مل پاتې سي او ادنن ورزيد موضوع څخه ګټه واخلي. لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې د مختلفو غزاګانو اړوند معلومات راسته راوړل او د خپل غزاګانې مو پیژندلې، نن راځو د حدیبی سوله یا د بیت الرضوان په حق معلومات لاسته راوړو او زموږ لومړنی موضوع هم همدغه ده. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د هجرت په شپږم کال کې د بیت الله د زیارت او د عمره د ادا کولو لپاره د 1400 تنو سره د مکه په کرمه په طرف باندې روان شو. ان د هجرت په شپږم کال کې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د کعبه شریف ته ولاړی او د عمره د ادا کولو لپاره د 1400 تنو سره یعنی د 1400 تنو نور هم عملګری وچ په دغه کال کې دوی د مکه شریف ته ولاړل او د عمره ادا کړ چې مکه ته نږدې بیا قریشو د مسلمانانو لار نیولې و او دې پرې نه شودل چې عمره وکي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حضرت عثمان رضی الله عنه چې د مکه قبیلو ته ډیر د درناوي وړ شخص و د استاد په توګه د مکه خلکو تور ولېجه ترڅو هغه و په هیوی چې مسلمانان د جګړې د پاره نه دی راغلي بلکې هغه د عمره د دکول لپاره راغلي دي. قریشو هم د ټاکلي وخت څخه د ډیر وخت لپاره حضرت عثمان رضی الله عنه وساتي او د همدې عمل به دغه اواز خبره سو چې حضرت عثمان رضی الله عنه په شهادت رسول دي. یعنی کله چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت عثمان رضی الله عنه چې د بیا د مکه قبیلوت ډیر درناوي ور شخص و د ور استوي تر سو هلته خبري وکي او د مکه خلکو ته وایي چې موږ یا مسلمانان د جنگ کولو لپاره نه دی راغلي، هغه راغلي دي د عمره ادا کی. نو قریش هم بیا هغه وخت چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه ته ټاکلی و چې په هغه وخت کې باید برتر ورسیږي یا هغه امکانات چې شتون درلود چې مثلا په هغه وخت کې د مکه ته رسیږي او برته تر پیغمبر صلی الله علیه و سلم پورې رسیږي، د هغه وخت څخه ډیر وخت تیر سو او قریش او حضرت عثمان رضی الله عنه د ځان سره ساتلی و چې بیا په هغه وخت کې د چې حضرت عثمان رضی الله عنه ډیر وزن دی دغه اواز خبره سو چې حضرت عثمان رضی تلانه په شهادت رسیدلې دي. د موضوع بیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم د توحد سوې چې هغه د قریش سره د جګړې لپاره یا د جنگ لپاره ځان آماده کړي.
په همدغه وخت کې بیا حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په داسې حال کې چې په حدیبه کې تر یوې درختې لاندې ولاړ وو، د جګړې په اړه د مسلمانانو څخه بیعت واخیست چې دغه بیعت به په تاریخ کې د بیعت الرغدوان په نامه یادیږي. او کله چې کفار د مسلمانانو د دغه پریکړې یا دغه تصمیم څخه خبر سول، د مکه مشرکینو سهیل بن عمر د یو پلاوی په مشرۍ باندې پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم ته ولیږي او خبرې اترې شروع شوې. دواړه خونه په یو تړون باندې سلاس ول، چې هغه دغه تړون یې په دې ډول وو چې دواړه خواوې باید د لسو کالو لپاره سوله وکړي، یعنی یو د بل سره په دغه لسو کلونو کې جنگ ونه کړي. بل دا چې حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم دې د خپلو اصحابو سره سش کال بیرته وګرځي او حج دې نه کوي، راتلونکي کال دې بیا راسي، او هغه هم په داسې حال کې چې د توري څخه پرته بل شی ورسره نه وي، او هغه هم په تکی کې وي، او د دریم دا چې د قریشو پرته د عربو هر قبیله دي د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم د اړیکو د ټینګولو اختیار لري. ان فتحنا لك فتحا مبينا، او کچيري د قريش څخه مسلمانان ته شپناه وروړله، مسلمان باید هغه برته وروسپاري، خو کچيري مسلمانانو د مکی څخه کفارو ته پناه وروړل، هغه بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی بیا د هغه غوښتنه نه کوي. یعنی کچيري د قريش د جملې څخه یو څوک مسلمانانو ته ولاړل، او مثلا هغه مسلمان څو مسلمانانو ته پناه یوړه، نو بیا مسلمانان باید هغه برته دغه قريش تور وسپاري، هغه د ځان سره ونه ساتي. مګر کچیر د مسلمانانو څخه یو څوک کفار ته ورغلا او کفار ته پناه یوړ، نو په دې وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دی د هغه کس غوښتنه نه کوي او د غوښتنې حق دی نه لري. چې دغه سوله د حدیبه په مقام کې وسوه، او په قران کریم کې د فتح مبین په نامه یاد شوی ده، چې دغه تړون یو مهمه ګټه دا و چې مسلمانان د قریش د خوا په امن کې سول، او د دې وخت تر لاسه کې چې خپل پام ټول عربي قبایل ته واړوي او دوی د اسلام د دعوت لپاره هغوی اسلام ته راوبلي. د حدیبه د سولې څخه وروسته بیا حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د اصحابو په واسطه د روم قیصر، د ایران شاه، د مصر عزیز مقوقش، او د حبشه پاچا نجاشی، او د ماما او همدارنګ شام مشرانو ته بلندیکونه واستوي، او هغه هم هغوی ته هم د اسلام بلنه ورکي او د اسلام مبارک دین ته راوبلي، چې بیا په پای کې د حبشه، عمان او بحرین پاچاهانو دغه دعوت ومنه او د اسلام په مبارک دین باندې مشرف اسول. مګر د ایران پاچا خسرو پرویز هغه کوم لیک چې بلندیک چې هغه ته لږ ډول سوی وو، هغه یې څیرې کړي، ځینو یې چوپتیا خوره کړه، یعنی جواب یې ورنه کړي. خو حارث غسانی یوازې دا چې دعوت یې ونه مني، د دې تر څنګ د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هغه استاذی چې ورستول سوی وو، شجاع بن وهب، یې هم په شهادت ورسوي، چې دغه غیر انساني حرکت چې حارث غسانی کړی وو هغه د موته د جګړې لامل وګرځید. چې ورپسې د خیبر غزا رامنځته سوه، د خیبر غزا هم د اوم هجری کال د محرم په میاشت کې ورسته لدی چې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم د مکه د کفاره د خوا ډډمنسي وی غشتل چې تړون ماتول کو ته سزا ورکي، او د همدغه عمل بیا یو لشکر اماده کوي، د شپې د خوا هغه لشکر د ځان سره رجیت بیاي، او کله چې سهار کیږي يهودان خپل کارونه تراوزي، مسلمانان خیبر ته ورسېدل. يهودان چې مسلمانان ولیدل نو تېشته وکړه، او دوی خپل کلاګانو ته پناه یوړه. غطفانیانو هم غوښتل چې د هغو سره مرسته وکړي، خو کله چې ولیدل درجه دره د مسلمانانو په ولکه کې ده او ټول مسلمانان په دغه ځای کې دي، نو خیبر ته د رسیدو بل لاره هم نه و، نو د دغه پریکړې څخه تیر سول، او دوی د هغو سره مرسته ونه کړه. د خیبر کلاګانې هم د مسلمانانو په خاصه توګه بیا د حضرت علي بن ابي طالب رضي الله عنه د سرشندونه او د هڅو په پایله کې فتح سو، چې مسلمانان ډېر سرشندنې ورکړي، د خپل ځان سختیر سوال، او پدغه ځای کې دوی فتح الله سکړه. په پایله کې هم د خیبر یهودان تسلیم سوال، او د خیبر د غزا څخه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د برتستنیدو په جریان کې د قریش دوه تنه مشران او اتلان خالد بن ولید او عمر بن عاص هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته راغلل، او د اسلام د منلو اعلان وکړ. یعنی کله چې د خیبر غزا ختم سو، او په دې وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برته استنیږي، نو د دغه استنیدو په حال کې چې برته ځي د قریش دوه تنه مشران او اتلان چې هغه یو یې خالد بن ولید او بل یې هم عمر بن عاص و، دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته راځي او اسلام دعوت منی، اسلام منی، مسلمان کیږي او د اسلام دغه د منلو یا د چې دوی اسلام ته مخه کړی ده، د اسلام دعوت یې منلی دی، دغه د اسلام د منلو اعلان کوي. بل هم د مطیع زاده چې غسانیانو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم استازی ووجي، یعنی موږ ویل چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته بلن لیکونه لیږي، ځینې پاچاهان دغه بلن لیکونه منی، ځینې دعوت نه مني او ځینې بیا اختیار چوپتیا اختیاروي، یعنی جواب نه ورکوي. مګر د هغو د جملې څخه غسانیان بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه استازی چې دغه بلن لیک یې هغو تور وړی وو هغه وژني. د بلې خوا بیا د وخت را هم را رسیدلی وو چې هغه یو ځل بیا د اسلام مبارک دین ته راوبلل سي، د هم دغه عمل بیا د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د هجرت په اتم کال کې د هغه د ځپلو په مخه درې زره کسیز لشکر جوړوي او د دغه لشکر مشري هم حضرت زید بن حارث په غاړه ورکوي او هغه ته وایي چې کچيري حضرت زید رضی الله عنه شهید سو، بیا دی حضرت جعفر رضی الله عنه دغه لشکر مشري په غاړه واخلي، او که هغه هم شهید سو بیا دی حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله عنه دغه لشکر مشري په غاړه واخلي. کله چې مسلمانان د شام هیواد ته د متفسمه کې د عربو او همدارنګه د رومیانو د ګډ لشکر سره مخامخ شول، جګړه شروع کیږي. یعنی کله چې مسلمانان د شام هیواد ته راورسېدل، د همدغه متفسمه کې عربان او رومیان د عربو او د رومیانو څخه ګډ لشکر یو د بل سره مخامخ کیږي، نو په دې وخت کې جګړه شروع کیږي. د اسلامي لشکر قومندانان په بل پسې په شهادت رسیږي، یعنی هغه قومندانان چې په دغه اسلامي لشکر کې شتون درلود یا دوی دغه اسلامي لشکر قومندانان و، دوی د یو په بل پسې په ترتیب سره یو یو شهید کیږي او په پای کې اسلامي لشکر سیف الله یعنی خالد بن ولید رضی الله عنه د خپل قومندان په توګه ټاکي. لکه څنګه چې ویل سی هم د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خوا چې کله یو مشر شهید کیږي بل مشر دی د هغه لشکر قومندانی په غاړه واخلي، او کله چې هغه هم شهید کیږي نو په پایله کې دی بیا سیف الله یا یعنی خالد بن ولید رضی الله عنه د دغه لشکر مشري په غاړه واخلي. نو په همدغه وخت کې چې دغه اسلامي لشکر قومندانان یو په بل پسې په نوبت سره په شهادت رسیږي او هر یو شهید کیږي، نو په پای کې بیا اسلامي لشکر په آخري وختونو کې سیف الله همدغه خالد بن ولید رضی الله عنه خپل قومندان ټاکي او دغه لشکر مشري د ته ورکوي چې هغه خپل تیتو پرک لشکر یو ځای بیا راغونډوي او هغه منظموي. یعنی دغه لشکر چې د جګړې وخت کې هر خواته سره تیتو پرکسی و، دغه قومندان یا خالد بن ولید رضی الله عنه دغه لشکر سره یو ځای کوي، سره منظم کوي، تر دوه ورځو وروسته جګړو وروسته بیا د غری لمنې ته پناه وړي او دشمن هم د جګړې څخه لاس اخلي. یعنی دغه جګړه دوی ورځې دوام لري چې دا یو ډیره سخته جګړه وه چې د دوه ورځو د سختو جګړو څخه وروسته بیا دوی مجبور کیږي د غره لمنې ته پناه یوسي چې دغه لشکر راغونډیږي، راټولیږي او د غره لمنې خواته پناه وروړي. دشمن هم چې کله دوی د غره لمنې ته پناه یوړه، دشمن هم د جګړې څخه لاس اخلي چې په پایله کې د اسلام لشکر مدینه ته ستنیږي. یعنی جګړه دلته درول کیږي، نه څوک ماتیږي نه څوک بریا ته رسیږي، او دغه کله چې دغه لشکر د غره لمنې ته ولاړي نور جګړه ختمیږي، دشمنان هم په خپل طرف ته او اسلامي لشکر هم برته مدینه ته ستنیږي. نو درنو زده کوونکو، دا و موږ تاسو د نن ورځې درس چې موږ د حدیبې د سولې په حق لوویل، د چې د حدیبې سولې یا بیت الرضوان سره ډول منځته راځي، کوم تړون دی لسلیک کوي او په هغه تړونو کې مهمه ماده څه وي، د هغه ماده په حق له مهمه ویل د چې ځینې ماده پر اساس باندې دغه تړون لسلیک کیږي او په پایله کې دغه تړون د مسلمانان په ګټه داسې تمامېږي چې دوی وخت پیدا کوي عربو قومونو ته خپل پام واړوي او اسلامي دولت اسلامي دعوت ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ مو د متعدد غذا په حق له ویل چې دا غذا څه ډول پیلېږي او ولې شروع کیږي، دا چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کوم کسانو ته بنه لیکونه لیږي او هغه ته د اسلام دعوت ورکوي، ترڅنګ یې کوم پاچاهان دغه بنه لیکونه یا دغه دعوت مني او کوم پاچاهان نه مني، کوم پاچاهان هم چوپتیا اختیاروي. په دغه اړوند هم موږ وپوهېدلو چې په پایله کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کوم استازی چې بنه لیکي وړي وو هغه هم په شهادت باندې رسول کیږي چې دغه استازي د شهادت پر د شهادت رسیدو سره سم بیا د دې لامل کیږي دا کار چې جګړه رامنځته سي او بیا د موتا غذا پیشيږي چې دغه جګړه هم بیا د ورځې دوام کوي او دغه جګړه بیا داسې چې مسلمانان د غره لمنې ته ځي او همدارنګه دشمنان هم د جګړې څخه لاس اخلي دغه جګړه په همدې ډول پای ته رسیږي. نو د نن ورځې درس مو همدومره وو، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مو څخه اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.